رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا. سلام قدر من اوریدونکو ز نو شب آشنا د دوم پښتو خبری خبرونه په پایل کې په موکې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
طالبان د قطر په غونډه کې ګډون نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د اردن په پایتخت عمان کې دی. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون چین ته د څلور ورځو په سفر تللی دی، او سره د دې چې احتمال نشته چې امریکایي قواوې په سوریه کې د اسلامي دولت د تروریستي ګروپ په ضد زر د جګړې نه لاس واخلي، خو د خپلو وتلو په پلان باندې کار کوي.
ترنو اوریدونکو، په روانه خپرونه کې د پوره خبرونو له اورېدو وروسته په رپورټونو کې دا هم خبرو. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په راتلونکو 50 کلونو کې 115 میلیونه درسي کتابونه چاپي.
مجبور دی امریکایانو چې د افغانستان د دولت سره مشوره وکړي چې کلته تړونونه دي منځ کې.
په بلخ کې د نابینایانو د ټولنې مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې سلګونه نابینای ځوانان له زده کړو پاتې دي.
او مونږ ته په مکتب لخوا هم بعضې کتابونه پوره نه راکول کېږي، او مونږ مجبور یو هغه بازار نه واخلو، دا یو غټ مشکل ده.
د امریکا د ملي امنیت سلاحکار په منځني ختیځ کې خپلو متحدینو ته ډاډ ورکړی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ به له سوری نه امریکایي پوځیان ونه باسي. دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. وزر تازه او زیبا خادم ته د سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د طالبانو استازو ویلی دی چې په قطر کې د امریکایي استازو سره د افغانستان د سولې خبرې نه کوي. دواړو خواو په تیلي وچه د چهارشنبه په ورځ په قطر کې بیا سره وګوري، خو اوس د رویټرز خبری آژانس د ځینو طالب چارواکو لخوا لیکلي دي چې په اجنډا کې د اختلاف له کبله د غونډه کې ګډون نه کوي. طالبانو ویلی دي چې د امریکا استازو منلي چې په قطر کې دا غونډه نه کوي، خو امریکایي چارواکو تر اوسه پورې په دې حقله څه نه دي ویلي. د دغو اختلافاتو تفصیل نه دی خپور شوی، خو پرون د طالبانو ځینو استازو رویټرز ته ویلي وو چې د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو کې به په قطر کې د امریکایي چارواکو سره وویني. طالبانو تر دې مخکې دا هم ویلي وو چې د سعودي عربستان د جدې په ښار کې په راتلونکي غونډه کې ګډون نه کوي. دوی وایي د سعودي چارواکي په طالبانو فشار راوړي چې د افغانستان د حکومت سره خبرو ته کښېني، خو طالبان دا نه غواړي.
د سولې د سیمه ییزې اجماع لپاره د جمهور رئیس ځانګړی استازی او د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی وایي امریکا په یوازې سر دا پرېکړه نشي کولی چې له افغانستان نه ووزي یا پاتې شي. داوودزی وایي امریکا له افغان دولت سره تړونونه لري او داسې پرېکړه به د افغان دولت په مشوره کوي. عمر داوودزی نن له یو پلاوي سره پاکستان ته تللی دی.
زه فکر نه کوم چې امریکایان دې یوازې توګه دا فیصله وکړی شي چې افغانستان کې پاتې کیږي که وځي، ځکه مجبور دی امریکایان چې د افغانستان د دولت سره مشوره وکړي چې کلته تړونونه دي منځ کې، دغه تړونونو په بنا باندې باید مشوره وکړي. نو دې کې د خبرو ځای شته دی.
د ښاغلي داوودزی سره د امریکا غږ آشنا تلویزیون مرکه د خبرونو نه وروسته اورئ.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هند صدر اعظم نریندر مودی سره په افغانستان کې د همکاریو په زیاتېدو خبرې کړې دي. د رویټرز د خبری آژانس د بیان له مخې د سپینې ماڼۍ په خپره شوې اعلامیه کې راغلی دي چې دواړو مشرانو موافقه کړې ده چې په 2019 کال کې د امریکا او د هند ستراتیژیکې همکاري پیاوړي کړي او د هند سره د سوداګرۍ د خسارې د راکمولو په هکله نظریات څرګند کړي، د هند امنیت او سوکالۍ په برخه کې او په افغانستان کې همکاري پراخه کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د کابل پروسې په نوم د سولې د هڅو د ارزیابۍ لپاره به دریم کانفرنس په کابل کې جوړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دغه وزارت سیاسي معین ادریس زمان د دوشنبه پر ورځ د کانفرنس په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تادامي چې اماماتو سره خبرې کړي چې هغه هم د دغه کانفرنس د جوړېدو سره ملاتړ څرګند کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت الله احمدي د سه شنبه پر ورځ امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په دې کانفرنس کې به د سولې او سیمه ییزې همکارۍ په مسلو خبرې وشي.
د خوست د روغتیا د چارو مسؤلینو ویلي دي چې په دې ولایت کې د بم په چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او درویش نور زخمی شوي دي. دا چاودنه د خوست د ښار په جنوبي څنډه کې د سپین جومات تر څنګ سیمه کې شوې ده. د خوست عام روغتیا رئیس ډاکټر احمد شاه لکنوال د امریکا غږ ته وویل چې وژل شوي دوه تنه ملکي وګړي دي او په درویشتو ټپیانو کې درې تنه پولیسان هم دي. عیني شاهدانو داسې ویلي دي.
اتی دراس دراس معلومات ہونا سچ رہی چی دراس دے موٹر دراس دے کراچی دراس خود دراس ذاتی معلومات ہونا سے مگر پروت ہو کے دے ماں عرور دغام زخمی سے دلتا دے ماں لاسم زخمی سے اور دغا پولیس بھی ٹول دغا خالق سر زخمی ہوں سو اتی خاص دراک نورمات ہونا سے
ترو صحیح چا دے دے چاو دنی مسئولیت پا غالا ندے خستے.
د کندهار امنیتي مقامات ادعا کوي چې د وسلواله طالبانو په یو ستر مرکز پوځي عملیاتو کې شپږ تلويخت وسلوال طالبان وژلي دي. په جنوب کې د 215م اتل قولي اردو سرپرست او د لوی درسیز مرسیار ډګر جنرال عبدالحمید نن د سه شنبې په ورځ د آشنا راډیو سره په مرکه کې وویل چې د شوالی کوټ په ځنګل کې د وسلواله طالبانو شپږ ویشت اتاقونه هم تباه کړي دي. د زیاتای چې د شوالی کوټ سیمه د جنوب د درې ولایتونو لپاره د وسلوال طالبانو عمده مرکز و چې د ځانمرګو بریدونو په ګډون به د لویو وسلوالو بریدونو پلانونه پکې هم جوړول.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت سرپرست نرګس نهان وایي چې دغه وزارت د ام جی آی ایم چینایي کمپنۍ سره د لوګر د مس عینک د کان په تړون بیا خبرې شروع کړې دي. میرمن نهان د دوشنبه په ورځ د وزیرانو د شورا د اقتصادي فرعي کمیټې غونډې ته چې مشري یې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله کول وویل چې دواړه غاړې هڅه کوي چې هغه خنډونه له منځه یوسي چې د دې پروژې په مخ کې پراته دي.
په 2013 کال کې نږدې 800,000 افغانان له ایران نه بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. دغه افغانان په داسې حال کې له ایران نه په زور او یا رضا وتلي چې پر تهران باندې د امریکا د متحده ایالاتو نوو بندیزونو د ایران د پیسو ارزښت ډیر راټیټ کړی او هغه هیواد یې د انفلاسیون سره مخ کړی دی. په افغانستان کې د مهاجرت د نړیوال سازمان د ماموریت مشر لورنس هارد ویلي چې په تیر میلادي کال کې له ایران نه ګڼ شمیر افغان مهاجر له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي چې دا د 2018 کال په پرتله 6.8% زیاتوالی ښیي.
د هند حکومت ویلي دي هغو سکانو هندوانو او بودایانو ته چې د 2014 کال د دسمبر تر 1.3 نیټې مخکې د افغانستان، پاکستان او بنگلادیش نه هند ته ورغلي دي تابعیت ورکوي. د هند کورنیو چارو وزیر راجن سنگ د سیشن بی په ورځ د هند پارلمان غړو ته وویل چې دغه خلک له هند نه پرته بل ځای نه لري. د هند پارلمان د سیشن بی په ورځ په دې حق له یو لایحه هم تصویب کړه.
نن اتلسمه ورځ ده چې د امریکا د فدرالي حکومت ځینې ادارې بند دي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نن شپه ملت ته وینا کوي او په پام کې لري په همدې اونۍ کې د امریکا او مکسیکو سرحد ته ورشي. د رپورټ تفصیل زامن مومن لولي.
ټاکل شوې ده جمهور رئیس ټرمپ سرحد ته له سفر مخکې د همدې مسالې په اړه نن د واشنگټن په وخت ماښام ملت ته وینا وکړي. بلخوا ډیموکرات مشر چک شومر په نیویارک کې ویلي که کانګرس له مکسیکو سره په سرحد کې د دیوال د جوړېدو لپاره د جمهور رئیس ټرمپ غوښتنه ومني نو دا به د یوې فاجعي عامل شي. په داسې حال کې چې درې اونۍ کېږي چې د حکومت یو شمېر ادارې تړلې دي، د استازو د مجلس مشره نانسي پلوسي وای غواړي چې د انفرادي لایحو په تصویبولو سره یو شمېر ادارې بیرته پرانیزي. د حکومت یو شمېر کارکوونکو له ډیموکرات سناتور کریس وان هولند سره په ملاقات کې د حکومت د تړل کېدو له امله د خپلو مشکلاتو یادونه وکړه. دوی وای آن په خپلو عادي لګښتونو کې هم مشکلات لري. د فدرالي حکومت د تړل کېدو له امله حکومتي کارکوونکي ممکن په روانه اونۍ کې تنخوا وانخلي.
زمان غږ د واشنگټن د سټډیو نه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د اردن په پایتخت عمان کې دی. منځنی ختیځ ته د یوې هفتې د سفر په دوران کې اصلي هدف د ایران او اسلامي دولت دی. پمپیو نن په اردن کې د رسیدونه مخکې وویل غواړي واضح پیغام خپور کړي چې امریکا متحده ده چې په دغه سیمه کې اسلامي دولت مات کی او د هغو بې ثباته کوونکو فعالیتونو مخه ونیسي چې ایران منځته راوړي. پمپیو د اردن وروسته مصر، بحرین، متحده عربي اماراتو، قطر، سعودي عربستان، عمان او کویت ته هم سفر کوي.
په سوریه کې امریکایي قواوې سره د دې چې احتمال نه لري چې د اسلامي دولت د تروریستي ګروپ په ضد زر د جګړې نه لاس واخلي، مګر د خپلو وتلو په پلان باندې غږیږي. 2000 امریکایي عسکر چې په سوریه کې د اسلامي دولت د تروریستي ګروپ په ضد جګړه کوي د وتلو تقسیم اوقات تصویب شوی دی. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د سلور ورځو په سفر چین ته تللی دی چې د چین د جمهور رئیس شی جی پینګ سره وګوري. یو خاص ترین کې کیم او خزی او څو تنه لوړ رتبه مامورین سپاره دي نن د سیشن به پوره سهار بیجنګ ته رسیدلې دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د چارو اداره وایي چې د سعودي د هغې 13 کلنې ښځې د قضیې تحقیق کوي چې تایلند ته تښتېدلې ده او د بینکاک د هوایی میدان د هوټل په یو کوټه کې ځان بند کړی دی. رف محمد الحف قانون د تیرې شنبې په ورځ خپل کورنۍ نه د تیښتې نه وروسته د کووېټ نه په پرواز کې بینکاک ته رسیدلې ده. وایي کبیر ته ولېږل شي و به وژل شي. رحاف ځان د هوټل په کوټې کې بندي کړی دی. په سوشل میډیا کې پیغامونه لیکي او خپل بدې ورځې ته د نړۍ پام ور اړولی دی. د سعودي په سخت دریځ سلطنتي نظام کې ښځې تر قید و قیود لاندې دي او اجازه نه لري چې کورنۍ د نارینه د غړي نه پرته سفر وکړي.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او به طرف معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غاک آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د کندهار امنیتي مقامات ادعا کوي چې د وسلوالو په یو سر مرکز د نظامی عملیاتو په ترڅ کې شپږ څلوېښت وسلوال طالبان وژلي دي. دغه څلور ورځني ګډ پوځي عملیات د شوالی کوټ ولسوالۍ د ځنګل په سیمه کې نن سهار بشپړ شوي دي. د آشنا رادیو خبریال ایزولا پوپل په حقله رپورټ لري.
د شاولی کوټ عملیات پای ته رسیدلی. په جنوب کې د 215 متل کلی اردو سرپرست او د لوی درسیز مرستیال ډګر جنرال عبدالحمید حمید له امریکا ژغ آشنا رادیو سره په خبرو کې ویل چې د شاولی کوټ په ځنګل کې د وسلوالو طالبانو شپږوش اتاکونه حمله منځوړي. د زیاتې چې یاد سیمه د جنوب د درو ولایتونو لپاره د وسلوالو طالبانو عمده مرکز و چې د په وینا د ځانمرګ بریدونو په ګډون به د لوی بریدونو لپاره هم وسلوالو پکې پلانونه جوړول.
که من در دول اسکار دلتا عملیات نمیشیم او در سی معلومات رو چه در دقیق زنگلر نه چه در دایمی در مخالفین و قرارگاه بیان در اکمالات زاینه بود در دقیق زنه بود در خپل عملیات اجرا کول اغیی بانه در غیرت عملیات و شوال اغیی فقی که هم پل از گونه مخالفین و تلپات رو واختل حال تا این زرد پوگانی پا تپرونه پوره تخریب شوی بود چه در مواد پکیو التا و تقریبا 500 او 20 نل قیمه اینو نده هم خو ساشل انفجار ور و زنگل ساعت تقریبا دخمنه پاک شول ده چې هغه کې به پاسې دې په تعدادات کم شي ان شاء الله په قندار په خار باندې وضعیت خیر.
د دهلی ځنګل د کندهار شهر په شمال 90 کیلومتري کې د شاولی کوټ ولسوالۍ اړوند سیمه ده چې د زابل او روزګان ولایتونو له ولسوالیو سره د تګراتګ ګڼې لارې ورڅخه تیرې سوي دي. د افغان ګډو ځواکونو په دوه څلور ورځنیو پوځي عملیاتو کې د قاطع ماموریت هوایی او توپچکو او هم برخه درلوده. جنرال حمید په دې اړه آشنا رادیو ته ویل چې د وسلوالو پر مرکزونو باندې د توپچی او هوایی قواو بریدونو ځانګړی اغیز درلودی. د پوځ مقامات وایي چې د دالې په ځنګل کې له افغان وسلوالو طالبانو سره بهرني وسلوال هم موجود و چې هڅه یې کول د دهلې بند په بمونو تخریب کړي. د شاولی کوټ ولسوالۍ امنیه قمندان څارمن پاچا آشنا رډي تویل چې په تیرو درو اونیو کې وسلوالو طالبانو دوه ځله د دهلی بند پر امنیتي پوستو برید وکړ چې دوی مخ ونیول او دیارلس هغه بمونه یې هم نیولي چې وسلوالو غوښتل د دهلی بند ورباندې تخریب کړي.
دغه هغه د دولت د مخالفینو مینونه چې په دا تپو کې شاوخوا پټ کړي وه نو بیا د شاولی کوټ انجینرۍ د خوا څخه ټوله مینونه خونساس ول او راوختل چې هلته لانجې هم په یو پارسال کې ډېر زیات مینونه و. دغه ځنګل دی چې ډېر غټ مرکز و. دا څو ولایتو چې دلته پلکاو مینونه جي ډیپوګانجي سلاوي جي زیات مهمات په دا ځنګل
خو خپل وسلوالو طالبانو رسنوي ته په دې اړه په لیږلي تلیفوني پیغام کې د دهلی بند تخریب هڅرت کړي او زیاته کړي چې د دوی ملګري د اوبو د بند ساتنه د ځان دنده ګڼي او چاته د تخریب اجازه نه ورکي. بلی خواته د شاولیکوټ ولسوالۍ ځای اوسیدونکي وایي چې که د دهلی د ځنګل د امنیت لپاره افغان ځواکونه د اوږد مهال لپاره تدابیر ونه نیسي وسلوال به بیرته په سیمه کې ځای پر ځای سي. د سیمې اوسیدونکي جمعه ګل اشنا راډیو ویل چې نن سهار د افغان ځواکونو له وتلو سره سم وسلوال بیرته د ځنګل سیمې ته ننوتلي او افغان قواوو تر عملیاتو وروسته سیمه د امنیتي پوستو له شتون پرته پرې ایښې ده. خپل وسلوالو طالبانو د دالی د ځنګل د عملیاتو او د اوښتې مرژوبلي په اړه کومه تبصره نه ده کړې.
راډیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د ننګرهار ولایت کې 9 او 14 طالب وسلوالو له جګړې لاس واخیست او وایي تر دې وروسته به د خپلو سیمو په ساتنه کې مرسته کوي. نور حال د زبی الله غازی په رپورت کې.
د ننګرهار د والی ویانه تعالی خوګیانې وای په تسلیم شو او سولې پروسې سره په یو ځای شو 15 وسلوالو کې درې قومندانان دي چې 15 ولسوالیو کې فعالیت کوي.
په غنخیلو ممندري ولسوالۍ کې د عملیاتو د نتیجې د لاس راوړنې وروسته 14 وسلوال طالبانو له جګړې لاس واخیست او د سولې بهیر سره یو ځای شول. همداراز اته جنگي دایشان چې دوی په کوټ او نور ولسوالیو کې تروریستي فعالیتونه کول دوی د ملي امنیت منصبینو ته تسلیم شول. دواړو ډلو له ځان سره 19 مله کلاشینکوف، 1 مل ماشینداره او 2 مله راکټ وسلې هم د ملي امنیت منصبینو ته تسلیم شول. د ایشان وروسته له هغې په ممندري او غنیخیلو ولسوالۍ کې تسلیمیږي چې په دې ولسوالۍ کې جګړه بریالیتوب یا عملیاتو بریالیتوب دوام لري او هلته ګڼ شمېر سیمې د دوی له شتون څخه پاکې شوې. همدارز وسلوال طالبان هم چې د جګړې توانمندي نه درلوده سولې بهیر سره یوځای شول.
نوموړی وایي دا اوس هم په غنیخیلو ممندره کې د حکومتي قواو عملیات دوام لري او لسګونه کلي د حکومت له مخالفو وسلوالو پاک شوي دي. دغه دواړو وسلوالو ډلو ویل چې نور د حکومت خلاف جګړه نه کوي او د خپلو سیمو د ساتنې لپاره ملاتړي.
زه اثر د بټکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی چې موږ په بټکوټ او په مونګدره کې پایلتونه کول اوس موږ د رسول پروسې سره یوځای شو. زه نورو ملګرو نه هم هیله کوم چې دغه پروسې سره یوځای شي. دا زموږ خپل وطن دی او دغه وطن ته خدمت وکړو.
دینی عالم مولوی حبیب الله جلال آبادی چې دغه مراسمو کې برخه اخیستې وه پر وسلوالو یې غږ وکړ چې د سولې له پروسې سره یوځای شي.
یو افغان بل افغان وجني دا یقینا د افغانستان د مظلوم ملت د افغانستان د مظلوم خاوري د تباهي او بربادي سبب دي او دا د افغانستان د مظلوم ملت او د افغانستان د خاوري دشمنان دي چې دغه مصیبت زمونږ په دې مملکت کې پیدا کړې دي.
که څه هم د وسلوالو طالبانو او امریکایانو ترمن د سولې په اړه مخامخ خبرې لانی دي سړي خو د ډیرو خلکو غوښتنه دا ده چې د سولې روانه پروسه د افغانانو په دخالت وشي. بل پلو وسلوال طالبان وایي له افغان حکومت سره خبرې نه کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمون غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. نن 13مه ورځ ده چې د امریکا د فدرال حکومت ځینې ادارې بند دي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ ملت ته وینا کوي او په پام کې لري په همدې اونۍ کې د امریکا او مکسیکو سرحد ته ورشي. نور جزئیات د سمیع الله جلالزی په رپورټ کې.
ټاکل شوی ده جمهور رئیس ټرمپ سرحد ته له سفر مخکې د همدې مسئلې په اړه نن په ځایي وخت ملت ته وینا وکړي. بلخوا دیموکرات مشر چک شومر په نیویارک کې وویل که کانګرس له مکسیکو سره په سرحد کې د دیوال د جوړېدو لپاره د جمهور رئیس ټرمپ غوښتنه ومني نو دا به د یوې فاجعې لامل شي.
دا د حکومت کولو لاره نه ده چې په خپله خبره ټینګ شي او هدف ته د رسیدلو لپاره په میلیونونو کسان زیانمن کړئ. دا هغه څه نه دي چې اساسي قانون ویلي. تاسو پوهیږئ چې انتخابات خپل اثرات لري. جمهور رئیس په هغه وخت کې چې جمهوریت غوښتونکي په مجلس او سنا کې اکثریت ونه کړای شول د دیوال بودیجه ترلاسه کړي، ځکه هغوی پوهېدل چې دا یوه بده مفکوره ده. خدای چې اوس د مجلس کنټرول هم ورسره نشته حکومت تړي.
په داسې حال کې چې درې اونۍ کېږي د حکومت یو شمېر برخې تړلې دي، د استازو د مجلس مشره نانسي پلوسي وایي غواړي چې د انفرادي لایحو په تصویبولو سره یو شمېر ادارې بیرته پرانیزي. د حکومت یو شمېر کارکوونکو له دیموکرات سناتور کریس وان هولند سره په ملاقات کې د حکومت د تړل کېدو له امله د خپلو مشکلاتو یادونه وکړه. دوی وایي آن په خپلو عادي لګښتونو کې هم مشکلات لري.
دی وی ضروری کارکونکي په توګه باید هر ورځ کار ته ولاړ شم، خو زه په دې فکر کې يم چې خپل اولادونو ته خواړه څنګه برابر کړم. خا زه باید په دې فکر وکړم چې کار ته څنګه ولاړ شم. زه پیسې نه لرم، مونږ ته تنخواه نه راکول کیږي، نو څنګه موټر ته تیل واخلم؟ مونږ له مشکلاتو سره مخ یو.
د فدرال حکومت د تړل کېدو له امله حکومتي کارکونکي ممکن روانونه تنخواه ونه اخلي.
It's a stressful job to begin with.
داله فشار سره یو ډک کار دی. زمو سره داس کسان کار کوي چې د نوي کال په جشن کې پیسې مصرف کړي او وستن خانه اخلي. دا هغه څه دي چې په اړه یې باید اندېښمن ووسو.
په تیر دوه اونیو کې د دیموکراتو مشرانو او جمهور رئیس ټرمپ د حکومت ترمنځ خبرو کوم پرمختګ نه دی کړی. د حکومت تړل کېدو چې تر اوسه د پای ته رسېدو څرک نه لیدل کېږي، د دسمبر له 22مې نیټې څخه د حکومت د یوې برخې کارونه مختل کړي دي او شاوخوا 1000 فدرال کارکونکي په کور کې نیولي او یا هم لاتر خفرته کار کول ته اړستل دي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې په راتلونکو 15 کلونو کې 115 میلیونه درسي کتابونه چاپي. د پوهنې وزارت د چارواکو په وینا د دغه شمیر درسي کتابونو د چاپ لپاره امریکا پراختیایي ادارې یا USAID له پوهنې وزارت سره 15 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له کابل د ممتاز بهیر په رپورټ کې اوري.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د یو 15 کلن پلان له مخې به د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیایي ادارې یا USAID د 15 میلیون ډالرو په مرسته 115 میلیونه درسي کتابونه چاپ کړي. په دې لړ کې د افغانستان د پوهنې وزارت د سه شنبې په ورځ د بهیر له مطبعې سره د 12.2 میلیون جلد درسي کتابونو د چاپولو تړون لاسلیک کړ. د دغه وزارت سرپرست میرویس بلخي په دې اړه جوړې شوې خبري غونډې ته وویل چې د دغه کتابونو لویه برخه به په دریو پړاوونو کې په کور دننه چاپ شي. سکال زموږ برنامه د 9.2 میلیون جلد کتابونو چاپول دي چې 12.2 میلیونه یې زموږ د کورنۍ مطبعې د بهیر مطبعې لخوا چاپیږي چې هم پکې چاپول او هم د کتابونو ویشل پکې شامل دي او 15 میلیون جلد به یې د نړیوالې پروسې له لارې چاپ شي. له نیکه مرغه په پوهنې وزارت کې کورنۍ پروسه بشپړه شوې ده او اوس یې تدارکاتي پروسه په ملي تدارکاتو کې ده چې ژر به بشپړه شي. خاغلی بلخی زیاته کړه چې په دویم او دریم پړاو کې به سباندې 15 میلیون جلد نور درسي کتابونه د افغانستان د خصوصي سکتور د کار کیفیت ته په کتو په کور دننه چاپ کړي. دا لومړی ځل ده چې د افغانستان د پوهنې وزارت په کور دننه د خصوصي سکتور لارې د ښوونځي او درسي کتابونه چاپوي. د پوهنې سرپرست وزیر وویل چې د تړون له مخې به د بهیر مطبعه په 3 میاشتو کې 12.2 میلیون جلد کتابونه چاپ او پر ښوونځیو وویشي. د بهیر د مطبعې مشر شیرباز کمینزاده په لوړ کیفیت او ټاکلي وخت کې د دغو کتابونو د چاپولو ژمنه وکړه. د بهیر د مطبعې په استازیتوب ژمنه کوم دغه کتابونه چې نن یې موږ تړون لاسلیک کوو د کیفیت او کمیت له پلوه په خپل وخت چاپ او ولایتونو ته ورسوم. د افغانستان د پوهنې وزارت په داسې حال کې د نویو درسي کتابونو د چاپ لړۍ پیل کړې چې د دولتي ښوونځیو زده کوونکي د کتابونو له کمښت او زوړوالي شکایت کوي. محمد سیام چې په کابل کې د نهم ټولګي زده کوونکی دی د خپل درسي کتابونو په اړه امریکا غږ آشنا ته وویل:
موږ دې سره ډیر ستونزې سره مخامخ ځکه چې باید شاګردان چې دي کتابونه شکولې دي او موږ 15مې، 16مې، 10مې صفې نه موږ درس وایو، موږ پوره درس نشو ویلی، بعض خاتونه نشي لیکي کتابو کې خاتونه کړي او موږ ته پوره مکتب لخوا هم بعض کتابونه پوره نه راکول کیږي او موږ مجبور یو بازار نه واخلو. دا یو غټ مشکل ده.
د اله حکومت څخه غواړي چې د کتابونو د زړښت او کموالی ستونزه ورحل کړي. د پوهنې وزارت هم تاییدوي چې هر کال د زده کوونکو د شمیر د زیاتېدو او په کم شمیر د کتابونو د چاپولو له امله په دې برخه کې له جدي ستونزو سره مخامخ دي. د پوهنې وزارت د شمیرو له مخې افغان حکومت له 2004 عیسوي کال راهیسې شاوخوا 209 میلیون درسي کتابونه چاپ کړي دي چې اوس یې زیات شمیر زاړه او له کاره لوېدلي دي. ممتاز بهیر، آشنا راډیو، کابل.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د افغانستان د کرهنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي چې د جلغوزیو د تولید او پروسس په برخه کې د 1 میلیارد ډالر پانګونې زمینه برابره ده. لیمین یزی له کابل په همدې موضوع رپورټ را لیږلی.
د افغانستان د کرنې او بولګولو مالداري وزارت وایي چې افغانستان هر کال د 23 تر 25 زره ټنو جلغوزیو د تولید ظرفیت لري او په افغانستان کې د جلغوزیو د تولید او پروسس لپاره د 1.4 میلیارد ډالرو پانګونې زمینه برابره ده. د کرنې وزیر نصیر احمد دورانی د سه شنبې په ورځ د جلغوزیو د پانګونې پراختیا په کانفرانس کې وویل چې د جلغوزیو کاروبار په برخه کې یو شمېر ستونزې موجودې دي چې پانګوال حق لري په دغه برخه کې خپل احتیاطي چارې په پام کې ونیسي، خو حکومت هم حاضر دی چې د جلغوزیو د پانګونې په برخه کې له پانګوالو سره مرسته وکړي.
یعنې په اوسني ځنګلونو کې هم زموږ د تولید ظرفیت تخنیک له لحاظه موجود، که چیرې 23 زره ټنه هغه حد یا اقل موږ تولید وکړو او نور پروسس نه کړو، صرف د تورو جلغوزو لکه دا اوس چې موږ چین ته یا بل چېرته صادروو په اوسني قیمت وي د کابل په نرخ وي، نو موږ 900 میلیونه ډالره کاروبار دی. او که حد یا زمین موږ 15 زره ټن تولید کو دیغو ما اوس په کلکولیټر حساب کړ څه د پاسه 1.4 میلیارد ډالر کېږي.
ښاغلی دورانی همدارنګه وویل چې اوس یو وخت دی د جلغوزیو د پروسس او بسته بندۍ برخې ته پراختیا ورکړل شي او تور جلغوزی په سپینو یا بې پوټکو جلغوزیو سره تولید او بسته بندي کړل شي. هغه وویل چې دا ډول جلغوزی په لوړه بیه صادرېږي. د ښاغلی دورانی پر وینا سږکال 122 ټنه جلغوزی د ځمکې او 100 ټنه د حواله لارې صادر شوي دي. همدارنګه 150 ټنه نور بیا د صادراتو لپاره آماده ښودل شوي دي. د جلغوزیو د سوداګرو د اتحادیې مشر یحیی خانزادران وایي چې که حکومت ورسره همکاري وکړي له همسایه هیوادونو سربیره به اروپایي هیوادونو ته هم د جلغوزیو صادرات ولري. ښاغلی زدران زیاته کړه چې هڅه کوي د مشرقي او لوی پکتیا د جلغوزیو کاروباریان په دې همغږي کړي چې جلغوزی د په یو نر خرڅ او صادر کړي.
دغه همغږي ما د لوی پکتیا تجارانو سره او د مشرقي ولایتونو سره په همغږي مخکې زما لاړ شوی یم، اما خوشبختانه دغه همنګي نه د اتحادیې په منځ کې شته چې موږ یوه همنګي ولرو چې د جلغوزیو نرخ د یو چتر لاندې راشي او ګاونډي هیوادونو ته صادر شي.
دوه میاشتې وړاندې د افغانستان او چین ترمنځ د هوایي دهلیز له پرانیستو سره سم په لومړي پړاو کې 10 ټنه جلغوزي چین ته صادر شول. په دې وروستیو کې چین د افغانستان د جلغوزي ورانیولو ته ډیر لیوالتیا لري چې تر اوسه په 100 ټنه جلغوزي دغه هیواد ته صادر شوي دي. په وروستیو کلونو کې د افغانستان د ځینو ګاونډیو هیوادونو لخوا د دغه هیواد جلغوزي په نړیوالو بازارونو کې په قاچاقي ډول پلورل کېدل، خو اوس لومړی ځل دی چې د افغانستان په نوم په نړیوالو بازارونو کې پلورل کېږي. د کرنې وزارت وایي چې که پانګوال د جلغوزیو د پروسس په برخه کې پانګونه وکړي، دغه وزارت حاضر دی چې د بسته بندۍ او اعتبار ورکونې په برخه کې همکاري وکړي چې دا به د جلغوزیو اوسنی قیمت حداقل 2 برابرو ته لوړ کړي.
د سو خبرونو سرخط واورې. د طالبانو استازو ویلي دي چې په قطر کې د امریکایي استازو سره د افغانستان د سولې په حق لا خبرې نه کوي. دواړو خواو په تیلې و چې د چهارشنبه په ورځ قطر کې سره ګوري، خو اوس د روجز خبری آژانس لزنو طالب چارواکو له خوا کړي دي چې په اجنډا کې د اختلاف له کبله دغه غونډه کې برخه نه اخلي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د هند صدر اعظم نریندر مودي سره په افغانستان کې د همکارۍ او زیاتېدو خبرې کړي دي. د خوست روغتیا د چارو مسؤلینو ویلي دي چې په دغه ولایت کې د بم په چاودنه کې 2 تنه وژل شوي، 30 زخمیان دي. د افغانستان حکومت او چینایي شرکت د مسو د کان په تړون باندې بیا غور پیل کړی دی. د هند حکومت وایي هغو سکانو، هندوانو او بودایانو ته چې د 2014 کال د ډسمبر تر 1 دېرشمې مخکې د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش نه هند ته ورغلي دي، تابعیت ورکوي. په سوریه کې امریکایي قواوې سره د دې چې احتمال نه لري چې د اسلامي دولت د تروریستي ګروپ په ضد زر د جګړې نه لاس واخلي، د خپلو وتلو په پلان باندې غور کوي. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د 4 ورځو په سفر چین ته ورغلی دی. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د چارو اداره وایي د سعودي د هغې 18 کلنې ښځې د قضیې تحقیق کوي چې تایلند ته تښتېدلې او د بنکاک هوایي میدان کې د هوټل په یوه کوټه کې ځان بند کړی دی.
درنو اوریدونکو، دوما نیم ساعت خبری پختو خبرونه هم په هم دیزی پای تاو رسیده. پا چو لندو شیبو که دری خبرونه پایلیگی اوریده لمحی رو تربیام دیمان شد.